آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه وسوه. ترکیه د سوریې شمال ته بیا ځواکونه استولې دي. په بنگلاديش کې اسلام پاله مشر اعدام شوی دی. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان راغلی دی چې دوه کسانې مړه کړي دي.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 14مه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 4مه کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې سره له دې چې امریکایان د سیاست نه ستړي او ستومانه شوي دي، خو وایي چې د نومبر په 8مه به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا سوداګر وایي که د پانګونې په برخه کې ستونزې حل شي په کورنیو تولیداتو د خلکو اتکا زیاتیږي. او په دې هکله هم درته راپور لرو چې څنګه د امریکا په پاوس کې یو کس استخدام کیږي، پروسه یې څه ډول ده. تر راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روښان نورزی وایي.
السلام علیکم. لومړی د افغانستان خبرونه. د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره پرون عملیات شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې یو دیرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه وسلوال په هوایي برید کې د پوپلزو د شاخ په سیمه کې وژل شوي دي. ځواک ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو لخوا د ایښودل شویو ماینونو په شنډولو بوخت دي. د لشکرګاه کندهار لویه لاره د یوې میاشتې راهیسې بنده ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په دغه ښار کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي دي. بل پلو ته د کندوز چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د کندوز تخار لاره یې خلاصه کړې ده. دغه لاره د دوو اونیو راهیسې د دولت د مخالفینو لخوا بنده وه. د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه پرون وسوه او دغه مړی په سمرقند کې خاورو ته وسپارل سو. جمهور رئیس غنی هم د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی وو. د ازبکستان حکومت د جمعې په ورځ د کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف چې 88 کلن وو په ازبکستان 15 کاله حکومت وکړ. دا نه ده معلومه چې اوس په دغه په ځای څوک د ازبکستان جمهور رئیس سي. ترکی ځواکونه د سوریې په شمال کې د الرائی کلی ته تللی دي. نور تفصیل د شقولا رحیم زوینه.
په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې ترکی ټانګونه او ځواکونه د سوریې د یاغیانو د ملاتړ او د داعش د ځپلو لپاره تللي دي. راپورونه وایي چې په دې پوځي کاروان کې لږ ترګه 40 ټانګونه او 4 زغروال ګاډي شامل دي. دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریې ته ځواکونه لیږي. د ترکیه چارواکي وایي دوی د داعش ځواکونو پر ضد عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو همکاري هم ورسره شته ده. چارواکي وایي د ترکیه د عملیاتو له پیل راهیسې د سوری د حکومت مخالف وسلوالو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې څخه څو کلي هم نیولی دي. کارپوهان وایي ترکیه په دې پلمه غواړي چې په سیمه کې د کوردي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه وایي چې هغه کردان چې په سوریه کې جګړه کوي د کردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري. ترکیه د کردانو دغه ګوند تروریستي ډله بولي. په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې یو شمېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې هم شوې دي چې مسؤلیت یې تر ډېره د داعش ډلې منلی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په یو لړ موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت به د یو بل سره کار کوي او همکاري به ډېروي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شي جین پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات 3 ساعته دوام وکړ. خو کله چې اوباما چین ته رسېدی نو د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي کسانو ترمنځ لفظي جنجال پیدا شوی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس لفظي جنجال په اړه ویلي دي چې کله چې اوباما د خپل الوتکې نقشه ته سو نو یو چینایي چارواکي هڅه وکړه چې امریکایي ژورنالستان هغه ته نږدې پرې نږدې چې په دغه سره د یو امریکایي چارواک سره چې د اوباما سره په سفر کې ملګری وو لفظي شخړه پیدا شوه. وروسته بیا جنجال په دې رامنځته شو چې هغه ودانۍ ته چې اوباما او جین پینګ پکښې کتل څو امریکایي چارواکي او خبریالان ورپرېښودل سي. خو د دغه جنجالونو باوجود اوباما او شي جین پینګ سره 3.5 ساعت ملاقات وکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې دواړه مشرانو په دې موافقه وکړه چې د مخ په ودې ملګرو هیوادونو لپاره د 16 ساعتو ځواکونو د یوې قوې د جوړولو لپاره به ګډ کار کوي. دا قوه ته به واشنگټن تخنیکي او لوجستیکي مرستې کوي چې دا اطمیناني سي چې د ضرورت په وخت کې قوه په چټکۍ سره پلی کیدای سي. چین ویلي دي چې قصد لري چې د 16 ساعتې ځواکونو واحدونه جوړ کړي. چین ژمنه کړې ده چې 8000 16 ساعتې ځواکونه به په شپېتو ورځو کې چمتو کړي. بنګلادیش کې یو اسلام پاله مشر دغه د ازادۍ په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر اعدام شوی دی. میر قاسم علي پرون ناوخته د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام شو. علي د بنګلادیش د جماعت اسلامي یو مشر و او په مالي لحاظ هم د دغه ګوند سره مرستې کولې. په علي باندې د اتو جرمونو تور لګول شوی و چې پکښې د بنګلادیش ازادۍ په وخت کې د یو ځوان نیول او بیا په زندان کې د هغه اعدامول هم شامل و. د بنګلادیش حکومت وایي چې د بنګلادیش د ازادۍ په جګړې کې 3 میلیونه کسان وژل شوي دي. جماعت اسلامي هغه مهال د جګړې سره چې ملت پالو بنګالیانو پیل کړی وو مخالفت ښودلی وو. دا ګوند ویلی دی چې په غوړو یې جنګي جنایت تورونه لګول سم کار نه دی او د علي په خلاف جرمونه بې اساسه وو. دا د 2010 کال راهیسې د بنګلادیش د جماعت اسلامي 5م مشر دی چې اعدامېږي. دا ګوند ویلی دی چې د علي د اعدامولو په ضد به د دوشنبې په ورځ هرتال یا کاربندیز وکړي. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان راغلی دی چې 2 کسان یې وژلي دي. دغه طوفان چې د هرمین په نامه یادیږي شدت اوس د امریکا ځینو نورو سیمو ته رسېدلی دی. د امریکا د طوفانونو په اړه د څېړنو ملي مرکز ویلی دی چې د طوفان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتره لیرې په سمندر کې و. د امریکا په ځینو ځایونو کې د طوفان د راتګ له کبله خبرداری ورکول شوی دی. د طوفان خبرداری د نیوجرسي د ایالت په ساحلي سیمو، د نیویارک په ښار او د کنیټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو کې ورکول شوی دی. د ورجینیا، مریلند، دلاور او نورو شرقي سواحلو کې به هم طوفان راسي، خو طوفان به دومره قوي نه وي. داود د سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن نوري په واشنگټن کې اوس د شپې 8 بجې او 8 دیش دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د پکتیا په ولایت کې سوداګر وایي چې که د پنګونې په برخه کې ستونزې حل شي پر کورنۍ تولیداتو د خلکو اعتکاز زیاتیږي. د امریکا غا خبریال ابراهیم رمی په ګردیز کې به ورګې د ورغلې ده او دا رپورټ را لګړی.
محمد یاسین صافی په پکتیا کې د کڑکای او دروازو جوړولو په هغه فابریکې کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او زیاتره سروکاری د امونیم له فلز سره دی. هغه امریکا غکتول چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کورونا او نورو ودانیو لپاره د کڑکای او دروازو په جوړولو کې د لرګي په پرتلا د اوسپنې استعمال ډیر شوی دی.
یو ماشین د کټای دی چې کټای چوکاټونه پلی راشن او بل لیم دا چې ګرموي سبې سالو کونج سره غوي سره کوي او بل قدنه د شمنس کې دا کې دنده وهي او یو د چفتې د کټای دا او بل چې د دشګرو دا شپږ پای ماشین د پی وی سی لري هر په دا ټول باندې پیګم.
محمد یاسین نه کاله په کابل کې لو ترکانو سره په ورته کارخانه کې کار کړي او تر هغه د مخه ایران ته په مزدورۍ پسیتللی وو، خو وایي چې حالت یې ډیر سخت مشکلات ګللې دي.
بلکل هم موږ ایران کې کار کوو، هلته چې کوم دا کوم موږ گزاره نه کېدله، بس یو ورځ به کار ولهغه یو ورځ به 5 ورځې به نه وو که نه. دا چې کله افغانستان کاروبار شروع موږ ډېر خوشحاله شولو، والله شکر و الحمدلله ډېر ښه ده. ماشونه 5000 افغانۍ معاش ده.
په دغه کارخانه کې چې د خامو موادو له پلوه یو ترکي شرکت تمویلوي 15 کارګر په کار بوخت دي. د کارګر عبدالحمید په وینا همکاري فرصت ورته برابر شوی او هم پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتیږي.
نورو تجارانو سوداګرو نن دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې خصوصا په پکتیا کې دا رقم شرکتونه که جوړ شي، دا کم کسان چې خارج ته ځي الکانو نو دا به د کښتۍ غر کې دونه خصوصا په دې وطن د آبادۍ لپاره. نو تجارانو دا هیله ده چې خپل په وطن کې پیسې واچي، پانګونه وکړي او الکان سره کار شي.
په افغانستان کې د پنګاونې په مخ کې تر ټولو ستر خندونه نامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي. د پکتیا د یادې فابریکې مسول داد محمد په وینا افغان سوداګر په خپل هیواد کې پنګاونې ته ډیره لیوالتیا لري، مگر یاد ستونزو یې مخه ډب کړي.
موږ دا منطقه سیدا رایشم ځکه ده دا د شپږو کورو دي اوسې دا جای دسې موږ شرکت جوړ کړی اتیا متر په درس کې سیدا مساوي کېږي 2400 متره، نو دې کې شپږ کورونه جېږي. باید له حکومت نه موږ دا توقع داسې په پارک صنعتي کې باید په هر ولایت کې دا جوړ سي، او موږ ته درې جربه څلور جربه مځکه راکړی سي، نوره سرمایه ګذاري کې وکړو او نورو خلکو ته کار کې جوړ سي. دا به هم د حکومت ډېره مهرباني او د خلکو د تشویق دا به یوه لویه زمینه برابره.
داد محمد وای چې د کارخانه پر جوړښت کې نږدې 2500 ډالر لګه کړي. اغاز یې ته وی چې د شخصي پنګاونې په مخ کې پرتی ستونزې هوارې شي، په ډیر لنډ وخت کې افغانستان د تولیداتو لپاره پر ځان بسیا کیدی شي.
موږ په دې شرکت کې په الحال درې بخښ دي. یو بخښ چې در سره مکمل دی پی وی سی شرکت ته، چې دا ورسی او کړکۍ جوړیږي، ټول مواد هم له ترکیه نه دي، ماشینونه ترکی دي را سره. په دویم بخښ کې موږ د لرګو هغه کار کورسی جوړو چې پیغه کې ماشین د دستګاه د تاسو ودی د لاسې په 2000 ډالر موږ له ترکیه نه راغوښتې ده. پیغه باندې د پریس دروازې جوړو. درېمه پیغه طرف کې د اینچادر یو دستګاه را سره ده، سیغه ته هغه د ګلک ماشین وای په 2000 ډالر هم راوړی ده. هغه نه چین نه پیغه باندې هر قسم اینچادر جوړیږي.
د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یوازینې نسبی لوی فابریکا ده چې پکتیا کې فعالیت شروع کوي. دولتی چارواکی او اقتصاد پهانی د شخصي پانګونې په برخه کې مهمه لاسته راوړنه بولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ یاسي. د هم د روان خبرونه یو بل مطلب د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د سیاسي جنجال پر سر خبرې د مخالفینو د غښتنو پر سر پټه پدریدلې دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال نیک لانګ په دې راپور کې اوري.
کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې سیاسي خبرې د سپتمبر په لومړۍ نیټه اپیل شولې چې د هفته په اخر کې په دې هله پټه پودریدلې چې ډېر مخالفین به پکې برخه واخلي. مهم مخالف ګوند چې د ورتوالي په نامه شهرت لري د ګډون لپاره مخکې له مخکې نه شرطونه کې خودل چې ځینې منل شوی دي. د ورتوالي په نامه د ګوند مخکې له مخکې نه د شرایطو په خودلو کې د سیاسي بندیانو خوش کول، د یو شمېر تلویزیونونو په سټېشنونو باندې د لګیدلې بندیز لري کول، او د اوسنیو خبرو د تنظیم کوونکو د ایډم کوجو استعفا کول شامل دي. د افریقایي اتحاد په خوانه مشر ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې تاو تریخواله په داسې وخت کې چې د یوې محکمې په پریکړه باندې جنجال پیدا شوی ده چې جمهور رئیس جوسف کابیلا ته باید اجازه ورکړی شي چې له دوه دورو نه وروسته چې اساسي قانون ته اجازه ورکړې ده په قدرت کې پاتې شي. په سیاسي ګډوډۍ کې اساسي موضوعات د آزادو او عادلانه انتخاباتو تقسیم اوقات دی، او څه به وشي چې د ډسمبر په آخر کې د کابیلا دوره ختمیږي که حل پیدا نه شي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره تقسیم اوقات باید تر بل کاله پورې وځنډول شي، د دې وخت پیدا شي چې د 9 میلیونو کسانو نومونه ولیکل شي. د کابیلا مخالفین تور لګوي چې غواړي انتخابات وځنډوي او په قدرت کې پاتې شي. د دغه تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحاد د کانګو سیاستمداران هڅوي چې په خبرو کې ګډون وکړي چې د انتخاباتو په کېدو باندې موافقې ته سره ورسي. تر اوسه پورې څو مخالفو ګوندونو منلې ده چې غواړي په دغو خبرو کې برخه واخلي. په دغو خبرو کې د مخالف مهم ګوند مشر ویتال کیمری ګډون کړی و. د ملي اسمبلی پخوانی رئیس دی. د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د اسمبلی د غونډې په پیل کې د خبرو په ترڅ کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې دغه ډله به د جوسف کابیلا د درېمې دورې سره موافقه ونه کړي. کیمری انوای هر څوک پوهیږي چې نږدې دی دغه هیواد مشکل ته داخل شي که لا پخوا داخل شوی نه وي. ده زیاته کړه چې همدغه علت دی موږ باید خبرې وکړو، ځکه نو کله چې دغه خبرې پای ته ورسیږي نو موږ د کانګو خلکو ته په څرګند ویل شلو چې کله به د جمهوری ریاست انتخابات وشي او کله به قدرت انتقال شي. د څرګند کړه چې حکومت د مخالفینو د غوښتنو د منلو په ارتباط یو څو اقدامات کړي دي. کمری بیا وایي جنی جنگی او سیاسی بندیان خوشی کل شوی دی او پا کنشاسا کی دا تلویزیون دوست شنونا بیرتا پا فعالیت فعل کرده دی مگر دا کاتانگا پا ولایت کی پنځست شنونا لانه دی پرانستل شوی دل حکومت نوغه تل چټول بندیان خوشی کرا او دا تلویزیونونو ستیشنونا بیرتا پرانیزی د دیموکراسي په لوي عطف اعلان چې اکثره د تیر کال د سن را په دوه خو په بند کې وو په دې هفته کې خوشی کړل شو. د هومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې څیړونکو ادا ساویر وویل دا یو مثبت ګام و مگر نور باید خوشی کړل شي.
هومن رائټس واچ هاز ډاکومنټډ ان لیست 20 اذر پولیټیکل پرزنرز هو ریمین ان ډیټنشن.
د هومن رائټس واچ وای لکټر لګه د شلو نورو سیاسي بندیانو اسناد برابر کړی دي چې لا تر اوسه په بند کې دي. دوی وروسته له هغې ونیول شلو چې د هغو کوښښونو په خلاف خبرې کړې وي چې د جمهور رئیس کابیلا د خپلې دورې د ختمېدو نه وروسته په قدرت کې پاتې شي یا یې په سوله ییزه سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخیستنې نه وروسته ونیول شلو. له دغو بندیانو نه یو شمېر د سیاسي ګوندونو مشران دي او اکثره د زیاتې مودې لپاره په بند کې ساتل شوي دي. یو سلو اویا تنه نور بندیان په دې هفته کې د هیواد له دوه زندانونو نه خوشې کړل شوي دي مګر صابر وویل دا معلومه نه ده چې څومره د سیاسي تورونو په ارتباط نیول شوي وو. په عین وخت کې 15 تنه مخالف مظاهره چند د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کنشاسا کې ونیول شلو. د امریکا حکومت د ډی آر سی د خبرو په باره کې تر ټولو نه په خپل وروستۍ اعلامیه کې د ډیموکراسۍ فعالانو ته ښه راغلی ووایو چې په دې هفته کې خوشی کړل شوي دي مګر وی ویلې په کار ده چې نور هم خوشی کړل شي او د ځینو مخالفو مشرانو په خلاف له دعوو نه لاس اخیستل شوی دی. د خبرو تنظیم کوونکي د ویتال کیمری د پیشنهاد سره موافقه وکړه چې وایي د هفتې په پای کې خبرې باید وځنډول شي په داسې حال کې چې دی کوشش کوي چې د ورته والی ګوند وهڅوي چې په دغو خبرو کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. سره لدې چې امریکایان وایي د سیاست نه ستړي او ستومانه شوي دي خو هغوی بیا هم په دې نظر دي چې واشنگتن او بخې امریکا یو ستر هیواد دی او وایي چې د نومبر په 8 به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
امریکایان په امریکا او دیموکراسي عقیده لري. د دې هیواد بنسټ ایښودونکو ویلي وو چې په کار د حکومت د عامو خلکو حقونه خوندي وساتي او په دې حقونو کې ژوند، ازادي او د خوښۍ لټون شامل دي.
البته چې امریکا ستر هیواد دی، دا هیواد په ټوله دنیا کې ستر هیواد دی.
د جمهوری ریاست په احتمالي کاندیدانو کې ډانلډ ټرمپ ادعا کوي چې دای به امریکا بیرته عظمت ته ورسوي. خو هیلری کلینټن وایي امریکا هیڅکله له عظمت او ستروالي نه نه ده لوېدلې.
که موږ غواړو چې دا هیواد په سمه لاره روان کړو نو باید یو ځای شو، د یو بل درناوی زده کړو او له یو بل سره ژوند وکړو. د دې هیواد ارزښتونه په همدې بنسټ ایښودل شوي.
د دې خبرې معنا څه ده؟ دا ستروالی او عظمت به څوک تعریف کوي؟ اسوسییټډ پریس په دې لړ کې له ګڼو امریکایانو سره مرکې کړې دي چې دا معلومه کړي چې هغوی د دې ستر ملت په برخه کې د اوباما د 2 کلونو په دوران کې څه فکر کوي. کیمبرلی جنگ د رومي مسالو په نامه د دوکان خاوند ده.
زه د هانګ کانګ د یو کډوال لور یم. د ستر هیواد زما مور پلار ده، ما او زما خور ده. ډېر ستر فرصتونه برابر کړي دي.
کیمبرلی وایي زما مور او پلار ما او زما خور ته ډېر څه ورکړل خو خپل ټولنې ته هم ډېر څه وکړل. زه هله منایم چې ډیر خلک همداسي وو اوسی او زه هم د هغوی په څیر وو وسم. هغه وای کله چې انسان استعداد ولري او امکانات ولري نو پکار ده چې ښه کارونه وکړي، او زه په دې باور یم چې امریکا همدا وظیفه لري. رادنی کیمبال د انتیکو شیانو دکاندار وای پکار ده حکومت داسې کارونه وکړي چې د خلکو په ګټه وي نه د چا د جیب په ګټه.
هو امریکا ستر هیواد دی او له دې نه نورم ښه کیدلی شي که سیاستوالو په خپل منځ کې هر وخت شخړې او جنجالونه نه کولی او له خلکو سره یې په انصاف چلن کولی لکه څنګه یې چې د ځان سره کوي.
کیمبال له یو اخیستونکي سره خبرې کوي او یو زوړ تنور ورخی.
په کومه لاره چې دا هیواد روان دی نو ما د خپلو ماشومانو او لمسیانو د راتلونکي په برخه کې اندېښمن کوي، ځکه سیاستوال د دې په ځای چې د یو بل سره او له نورو سره مرسته وکړي د یو بل خلاف جګړه کوي.
رادنی کیمبل په پای کې وویل چې دا هیواد د بډایانو لپاره په سمه لار روان دی، خو د نیستمنو او کارګرې طبقې لپاره په سمه لار روان نه دی. د دې مختلفو امریکایانو په نظریاتو او خبرو کې یو مشترک ټکی را برسېره کیږي چې متحده ایالات لږ تر لږ له نورو هیوادونو نه ښه هیواد دی او یا حتی ستر هیواد دی، خو په کار ده چې ډېر نور کارونه هم ورته وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دروندونکو دا هم دروانه خبرونه ورستای مطلب په ډیری هیوادونو کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې شامل دل د جبري جلب او احضار لاره کیږي، خو په امریکا کې بیا دا پروسه رضاکارانه ده. د امریکا غږ د ازبکی برخې خبريال د امریکا د وسلوالو ځواکونو د جلب او جذب د څرنګوالي په حق له رپورت برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
ټرل ټامس نه کله وړاندې د امریکا په هوایي ځواک کې شامل شو او اوس د ورجینیا د ایالت د ول بریج په سیمه کې د جلب او جذب په مرکز کې کار کوي.
هغه وخت چې مکتب ته تلم له مور او پلار سره یو ځای اوسېدم مصرف مې په خپله پوره کاوه چې راته سخت وه. له یو جلبونکي سره مې خبرې وکړې، ښه سړی و، پروسه یې راته تشریح کړه او زه په هوایي ځواک کې شامل شوم.
خو بنجامین سپاروی دای په داسې یوې کورنۍ پورې تعلق لري چې د عسکري خدمت سابقه لري.
مور
مې په ملي ګارد کې وه، پلار مې د هوایي ځواک افسر و، نو ما له کوچنیتوب څخه له دې ډول ژوند سره عادت
درلود.
تحصیلي امتیازات هم وسلوالو ځواکونو ته د ځوانانو د ورتګ یو عامل دی، خو په پوځ کې شاملېدل هم اسانه کار نه دی. د معین سن تر څنګ کاندیدان باید په یو خاص امتحان کې کامیاب شي، په نشه یي توکو او الکولو معتاد نه وي او د فزیکي قوت امتحان تیر کړي. تعلیمي کمپ د تازه دمو جلبیانو لپاره له ستونزو ډک وي او جلبیان باید ښه صحت او فزیکي مهارتونه ولري. خو له دغو ستونزو سره سره ډېرې ښځې په وسلوالو ځواکونو کې شاملېږي.
د سینه کشۍ په اړه یو څه اندېښمنه وم، په دې سپورت کې ښه نه وم، خو فکر کوم نور هر کار کولای شم.
په لسال کې چې د نړۍ سیاسي وضعیت د بدلون په حال کې دی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شخړې او جنګونه رامنځته کیږي، له امریکا څخه تمه کیږي چې د نړیوالو ستونزو په حل کې راغنده رول ولوبوي. په ځینو مواردو کې دغه راغنده رول د عسکرو استول هم وي.
مور او پلار او ټوله کورنۍ مې اندېښنه لري، خو زه داسې احساس کوم چې د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي لپاره باید د خطر په ځان ومنم.
خو ټیرل ټامس وایي ډیر عسکر د جنگ سیمو ته د استول کېدو پر ځای له بې برخلیکتوب ډیر ویریږي.
46 years is a big commitment.
له څلورو تر شپږو کلونو عسکري خدمت یو لویه ژمنه ده. ډیر هلکان په دې ورځو کې داسې فکر کوي چې که په 18 کلنۍ کې په پوځ کې شامل شي او څلور کاله خدمت وکړي 22 کلن کېږي او په نورو ځایونو کې ورته کار نه پیدا کیږي.
امریکا کې جبري عسکري د ویتنام د جنگ له ختمېدو لږ مخکې په 1903 کال کې پای ته ورسېده. اوس هر عسکر له وسلوالو ځواکونو سره څلور کلن یا شپږ کلن قرارداد امضا کوي. ځینې یې خپل قراردادونه تمدیدوي، ځکه دوی په پوځ کې ډېر داسې شیان مومي چې په نورو دندو کې نشي موندلی.
ملګرتیا او دوستی کوم عسکرو چې شل یا دیرش کاله خدمت کړی وي د هغې دوستۍ په هکله خبرې کوي چې له نورو عسکرو سره یې لري.
ټامس به په نږدې راتلونکي کې ترفیع وکړي او د وسلوالو ځواکونو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصولو په عملیاتو کې یو دیش وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند د ولایت ویاند عمر ځواک ویل دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو لخوا د ایښودل سوو ماینونو په شندولو بوخت دي. د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه پرون وسوه او دغه مړی په سمرقند کې خاورو ته وسپارل شو. جمهور رئیس غني هم د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. ترکیه د سوریې په شمال کې د الرائی کلی ته عسکر استولې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ ویل دي چې ترکی ټانکونه او ځواکونه د سوریې د یقینو د ملاتړ او د داعش ځپلو لپاره هغه کلی ته تللي دي. رپورټونه وایي چې په دغه پوځي کاروان کې لږ تر لږه شل ټانکه، څلور زغروال ګاډي هم شامل دي. دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریې ته ځواکونه استوي. بنګلاديش یو اسلام پاله مشر د دغه هیواد ازادي په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر اعدام کړی دی. میرقاسم علي پرون ناوخته د بنګلاديش مرکز ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام سو. علي د بنګلاديش د جماعت اسلامي یو مشر و او په مالي لحاظ هم د دغه ګوند سره مرسته کوله. په علي باندې د اتو جرمونو تور لګول سوی و چې پکښې د بنګلاديش د ازادۍ په وخت کې د یو ځوان نیول او بیا په زندان کې د هغه اعدامول هم شامل و. د بنګلاديش حکومت وایي چې د بنګلاديش د ازادۍ په جګړې کې 3 میلیونه کسان وژل سوي وو. جماعت اسلامي هغه مهال د جګړې سره چې ملتپالو بنګالیانو پیل کړی و مخالفت ښودلی و. دا ګوند ویلي دي چې غړو یې جنګي جنایت نه دي کړي او د علي په خلاف جرمونه بیا اساسه وو. دا د 2012 کال راهیسې د بنګلاديش د جماعت اسلامي 15 مشر دی چې اعدامېږي. امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په یو لړ موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت به د یو بل سره کار کوي او همکاري به ډېروي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات 3 ساعته دوام وکړ. خو کله چې اوباما چین ته ورسېدی نو د سپین ماڼۍ د کارکوونکو امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي کسانو ترمنځ لفظي جنجال وسو. د دغه جنجالونو باوجود اوباما او شی جی پینګ 3.5 ساعته سره ملاقات وکړ. د امریکا په ختیځو سواحل کې طوفان راغلی دی چې 2 کسان یې وژلي دي. د امریکا د طوفانونو په اړه د څېړنو ملي مرکز وایي چې د طوفان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتره لرې په سمندر کې و. د امریکا په ځینو ځایونو کې د طوفان د راتګ له کبله خبرداری هم ورکول سوی دی. د طوفان خبرداری د نیوجرسي د ایالت په ساحلي سیمو، د نیویارک په ښار او د کنیټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو کې ورکول سوی دی. د ورجینیا، مریلند او نور شرقي ایالتونو په ساحلي سیمو کې هم د طوفان د راتګ خبرداری ورکول سوی دی. خو ویل کېږي دا طوفان به دومره قوي نه وي. دغه طوفان چې د هرمن په نامه یادیږي د مکسیکو په خلیج کې پیل سو او د جمعې په ورځ د فلوریدا ساحلي سیمې وځپلې. په فلوریدا کې نږدې 3 لکه کورونه برېښنا نه لري او مسؤلین وایي چې د برېښنا بېرته بحاله کېدل به یوه اونۍ وغواړي. دا و خبرونه.
او درنډونکو د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو لوی خرونو د نن ورځې د هوا اټکل لرته وایو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 29 ته 14. په قندهار کې د تودوخه لوړ درجه 28 ته 22. اسمان به شین وي. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 1.8. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 4.4. په جلال آباد کې به د تودوخه لوړ درجه 9.8 ته 28. هلته به هم اسمان شین وي. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 2.8 ته 22. په قندوز کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 6.8 ته 21. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 10.8 ته 26. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 25.1. په همدې سره درنډونکو د امریکا غا غشنا راجو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې ځریږو. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې یوازې 4% کې د سواد کچه لوړه شوې ده. او د سومالیلاند د جمهوریت نه چې د سومالی یو خپلواک سیمه ده، هر کال په میلیونونو څاروي سعودي عربستان ته په دې خاطر وړل کیږي چې حاجیانې حلال کی. در پرونه زمنګ په دویمه نیم ساعته خبری خبرونه کوي. وځ د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډ شبو کې د خبرونه شروع کیږي.
رادیو آش